په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه دروړو خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د قومي احتساب ادارې نیب کارویانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. په ننګرهار او هلمند کې د وسلوالو خلاف د جګړې راپورونه دي. په عراق کې تښتول شوي درې امریکایان خوشې شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي احتساب اداره د ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمهواري سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره تیره ورځ یعنی سه شنبه په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې د مخکې هم دا خبره د قومي احتساب ادارې مشر په پام کې راوستې و او بیا به هم راولي. نوموړي وویل چې د نیب مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به پخپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کارویانې وکړي. قومي احتساب اداره په پاکستان کې د اداري فساد د مخنیوي او په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو پر ضد دنده ترسره کوي، خو ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې دا اداره د پوځ تر اغیز لاندې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 50 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي. تېره ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړي ویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 50 نه زیات مختلف سوچونو فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز خلاصوي.
که څه هم چودري نثار علي خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تېره اونۍ د انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنټ د داخله چارو کمیټې ته ویلو چې داعش ډله په ملک کې موجوده وه او دوی امنیتي سرتیرو تر ډیره بریده شبکه ماته کړې ده. د کورمه ایجنسۍ چارواکي وایي دغلته نن د سره غاړې بمي چاودنه کې یوه ماشومه او یوه میرمن ژوبلې شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکنۍ صدې تتلې چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د ګاډې نور سپرلۍ له چاودنې خوندي وتلي او چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتي استازو د نهي د ورځې رئیس په پیښور کې د صوبایي سملای مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د اختیاراتو او د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناستې پر مهال د کوهاټ بلدیاتي استازي ګلفام حسین بنګش داسې وویل
زمو دا مطالبه ده چې د خلکو خلکوم خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي. کنی دې د وټونه کولو څه شي په دا څه پوهېده نه څه بیا برسته څه کېږي نو د دې ضرورت څه وڅه خالي بس الیکشن یې کول.
احتجاج کوونکي وایي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. دوی په بنیګال اسلام آباد کې د عمران خان کور مخې ته هم د ورته مظاهرو د کولو دړکه ورکوي او دا هم وایي چې د پاکستان سترې محکمې ته به هم شکایت کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکېږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال مشال لډیو ته ویلي په چین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کلي د داعش له وسلوالو پاک شوې دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 45 غړي وژل شوي دي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي د تېرې اتوار راهیسې په لسګونو افغان سرتیري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې په ډاګه شي. رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بېلابېلو پیښو کې د پوځ 25 سرتیري او 8 ملي پولیس وژل شوي دي. له افغانستان څخه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه په یوازې سر د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. ناټو وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبی قفقاز او منځنی اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د اذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې اذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي او تر هغو به له افغانستان څخه خپل ملاتړ پرېنږدي چې تر څو افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو بیرته خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو پخلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشې کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درې امریکایانو روغتیایي حالت ښه ښودل شوی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د ایران د دفاع وزیر له روسیې سره د نږدې پوځي همکاریو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې د شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کاوه. دا تر دې ګړی د مشال لاډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د موسم حال او د کرنسی به زمونږ خبریال تاسو در اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.25 روپۍ او 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ 1.50 روپۍ 50 پیسې او 1.50 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ 1.52 روپۍ او 1.54 روپۍ او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم دغه هیواد د قومي احتساب پر ادارې نیوکه کړې دي چې خپل کارونه په سمه توګه نه اجرا کوي. د چاریو شنونکو وایي حکومتي چارواکي اندېښمن دي چې هسینا دوی ته هم لاس واچول شي.
میں کوشش کئی افا دفاع خلق گرفتار رہی اور زما پخیل بانے حکومت تو حکومت پر تڑی بھی خلق لیری دلی دی.
دا خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو حکومتونو منتخب غړو د خپل اختیاراتو حکومت ترلاسه کولو لپاره له پرون څخه په خور کې د صوبې د حکومت پر ضد احتجاجي ناشته پیل کړې ده.
دا اختیارات ملاو نه شو او دې در نه باندې و نه شو موږ باید باندې غاله باندې کوچ باندې غاله ته دا ګاډ نه سیرانا.
او د امین اشتلګوندی او مخکښ وایي د هیواد د وړو صوبو حکومتونه باید پرې نږدي چې مرکزي حکومت یې د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ په معامله کې وغولوي.
پکار نه ده چې د وړو صوبو کې مشرانو سره داسې زما نیولې کې په اګریمنټ کې د ایسټرن نه علاوه ویسټرن د سره شته نه.
د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه ونیزې خبرونې هم اوري. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه ځوروي او خپل کار دی په ذمہواری سره تر سره کړی. نوموړي د خبره تیر ورځ سه شنبه د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیب د بیګونا خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغوی تنګوي او دا نه ګوري چې کوم کیس سم دی او کوم ناسم. نوموړي وویل چې د نیب مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به په خپله په دې ډل کې ضروري او قانوني کاروایي وکړي. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابی اکرم خان په رپورټ کې.
د وزیر اعظم په وینا چې نب دا نه ګوري چې کم کیس سم دی او کم نه، باید چې نب خپل کار ذمہواری سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د نب چیرمین د دې معاملې نوټس سې واخلي او قوانه خسته شي نو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي، او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کمی چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
دو نب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده، او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي، داسې ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشحاله نه دی.
حکومت سٹانس جو نا غیت واقعی لگ نہ رمو پیپلز پارٹی طرف تا تو بعض سیزن کی ایون داغی مرگرتیام کو لخ پخکار زکن رادلو کی کرپشن خلاف یو غٹ مهم کی دے اگر چلے دو اپ کراچی کی یو غٹ اپریشن نور ہم روان ہو دا سکھکاری کی پس سیزن باندې پرائم منسٹر دے نو اگر لگ خوشحال نہیں خدا سی سکیسو نو دے سکھکاری جی پنجاب کے لک چی وی
دے سی سی چارو یوبل کارپو ایمل خٹکوائی سمودرا سی حکومت سره تڑل خلق پ اڑ د بدنوانے خبری کی دی او د وزیر اعظم د بیان ندا سی لگی چ حکومت پنے فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلي خلکو خلاف داسې حرکت نه کوي.
نیب باندې دا فشار دی د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه، د میډیا د طرفه، چې د دغه قسم خلکو خلاف د جدي قدمونه پورته شي. او زما په خیال باندې اوس کېدای شي چې نواز شریف او د هغه سره تړلي چې کوم خلک دي هغوی ته دا احساس شوی چې سرورو نیب کېدای شي چې دغه د هغوی بدعنوانۍ یا د بې سبتګۍ دا مسله چې دا ډېر سات پورې نظر انداز نه کړي، او نیب هم کوشش کوي افا دفاع خلک گرفتاری او د هغوی
بل خو پخوانی ولسمشر او د پیپلز کون شریک چیرمین آصف علی زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف آی هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی وویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز کون پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم سغلا یا درغلي نه ده کړې، خو د دې باوجود ډاکټر عاصم د څو میاشتو راسې زورول کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا د خبره رد کړې چې ګنې په پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون لري. نوموړی وایي په پاکستان کې د لسګونو وسلوالو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړی دا خبرې تیر مازیګر په پاکستان کې له ځایي رسنیو سره کړي چې تفصیل یې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پروت د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهي په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم وجود نشته، خو په پاکستان کې چې کوم 1500 نه قانون ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د رستیو کې د نه قانون ګرځولې شوی ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا حزب اسلامي خلک نیولې شوي وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سرا وتړل شو. چودھری نثار علی پدی اڑا زیادہ کڑا،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 1500 نه زیات مختلفو سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي، او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي، او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
د ذکر د دروانې میاشتې په 10مه نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نیٹورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبری غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوردونکو د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو حکومتونو منتخب غړو له پرون څخه په پیښور کې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دغه ناسته چې نن په دویم ورځ هم دوام لري، احتجاج کوونکي له حکومته د پرمختیایي کارونو لپاره د پیسو او همداراز د خپلو اختیاراتو غوښتنه کوي. غلام غوس پرې رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
پېښور کې د پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیاتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري، او د ټانک د یو کلي ناظم اولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې، خو دوی ته په مقامي کچه هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 ایک سے کم اختیارات او کم هغه پاس کړی دي، هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاو شوی. یو سٹمپ موږ نه ده لګولې، ولې دفتر ته پیسې درکو، ډیولپمنٹ درکو، تنخواه غانې مموي، او کدا اختیارات ملاو نشو او دې در نه باندې ونشو، موږ به د باندې غاله باندې کوو چې باندې غاله ته ځای ګاټ نسی رانه.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلویختو زرو نه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکلې شو، خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به څرنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د خلکو خپل حق غواړي، دوی ته حق ورکړي، کنه دی له وټونه کولو څه شي پد څه پویده نه څه بیا ورسته څه کیږي، نو د دې ضرورت څه وڅ خالي بس الیکشن یې کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري، او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه ډېری ژمنې کړې وې، خو تر دې دمه هغه ژمنې نه دي پوره شوې.
عمران خان له موږ سره توقو وه، موږ سره د ډېره ودې کړې چې موږ به تاسو ته دا مراد درکوو، تاسو هي سیلري به درکوو، تاسو به خپل علاقې چې چارې کوو موږ راسته ونه لیدل.
دا احتجاج کوونکي بلدیاتي نمایندگان وایي تیرو دوه ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی، او تر څو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نوې منل شوي، تر هغې به د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان حکومت اتلس کال وروسته د روان کال په اپریل او یا هم مې میاشت کې په هغه هیواد کې شپږمه سرشمیرنه او همداراز کور شمیرنه وکړي. د یادولو ده چې حکومت دغه دواړه کارونه په آخري ځل په 1998 کال کې کړي وو، او په نتیجه کې د پاکستان آبادی تر 43.5 لک زیاته ښودل شوې وه. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د احمدالله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسي. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,68,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی، او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي، او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 44 اربه روپۍ لاګښت راځي چې بې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لک په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فیګر تاسو پته ولګي، ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې، چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم پکار دي. مردم شماره باندې بیسټ دا ټول نقصانات دي مردم شماره باندې کول شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کال وړاندې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 13 کروڑ 50 لکنه زیاته خودلې شوی و مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي نو نوموړی وایي
د دې سیاسي هغه مجبوریاں او د لاین اورډر سچويشن هغه د دې لپاره هارډل خو هغه دومره هارډل لږ هغه صرف یو باندې په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دې سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فګر دې راښکاره شي ځکه چې هغه راښکاره کیږي نو د دې هغه الایز دا هو کانسټیټیوسي ته نقصان رسي بیا کم یو چې حکومتي هغه هم په بازي ټیم کې بده کې انټرسټډ چې نه نو فګر دې نه راښکاره شي نو د وسایل هغه تقسیم په نوې طریقې کول غواړي او کم خلک چې زره پرزنت کوم چرته هغه کانسټیټیوسي ته نقصان ونه شي
یاد دی وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادی تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
زینه ډیره سخت راوړي تیره یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا او همدارس بلوچستان حکومتونو د دغه سبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه رامنځته شوی لانجا لا هم نه دا وره شوی په دې لړ کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا له وزیر الله سره ولیدل او هڅه وکړه چې په دې اړه د هغوی اندېښنې لرې کړي خو پر دې سربېره حکومت مخالف سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډه د راوبدل شي او دغه معامله د په دغه غونډه کې حل او فصل کړل شي عبدالحی کاکړ په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوې لانجه د ګډو ګټو شورا للارې د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه وکړې چې د اساسي قانون لمخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راوغواړي خوشاوخه یو لس میاشتې تیرې سوې مرکزی حکومت یې له رابللو ډډه کوي د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان لوړ پوړي چارواکي د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصله کوي چې قرباني د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بللې شي نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډه را بللو لپاره لیکلې دي دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده له دې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې لمخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده او دا رنګ چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي نو په کار دی چې ټولې صوبې په ګډه کار پر وکړي دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي نو لدې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې رابللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیگنون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي دوی د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزی وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي خو د عوامي نشل پارټي د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي نو هلته به هم هغه فیصله کیږي چې د مرکزی حکومت خوښه وي
چیف منسٹرانو سره دا سیزم نیولې دي هغه د سره په اګریمنت کې د ایسټرن علاوه ویسټرن د سره شتنه او چونکی زمونږ د صوبه وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټۍ هم ده، نو هغې څه توقع کولی شو چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نوم دی،
هم دیتا ورته اندیشنه د بلوچستان نیشنل پارټی سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین هم لري. دی وای باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حقونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمایندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خو د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاق رای پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی چې داسې ونشي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره ښه نه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دارنګه مسله حل شي، غونډه په سوله ییزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روانې دي او منظوري یې د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروري دي، د هغوی منظوري وار له مخه اخیستل شوی ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانه وي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی خلک وایي د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل شوی شکایتي مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او دا چې زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبر دي. دوی وایي باید زیات نه زیات خلک په دغه نظام خبر کړل شي او پولیټیکل چارواکي دي د ځایي خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حل کولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. د فرهاد شینواری رپورټ.
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لپاره د شکایت درج کولو چل هم نه ورزي. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپلې دروازې خلاصې وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکی اکبر علي پردی مشال ریډیو ته وایي،
تر اوسه پورې مو چې دا خبره ونه ورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي. پولیټیکل انتظامیې دا په کور دی چې وخت په وخت باندې کلي کچهري کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او د هغوی مسالې فوري طور باندې حل کوي. افسوس خو دا دی چې دلته کوم نو انتظامیه غټ افسرو نه شي، نو صرف د ملکانو د غټو خلکو سره ملاویږي.
د خیبر ایجنسۍ یو بل تن سې د غجان پردي وویل،
داسې نشي ویلی چې یاره عوامو ته یې فایده رسېدلې وي. ای پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسې، هغه ای پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړې، دنیا خلکو په انتظار کې، پاکې بوډاګان هم دي، پاکې تعلیم یافته هم دي، په ډېر غټ مسایل دي خلکو سره. ډي مسایل ته خلک راغلي دي او په دې کې چې کوم د ډیپټي لاړ چې بیا درې ورځې هم نه وي، څلور هم نه وي، پنځه هم نه وي، همداسې دا مسایلې پاتې شي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټس په دفتر کې خلاص شوي دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نه مو پوښتل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوي او دې نظام نه تر اوسه زیاتره ځایي خلک ولې ناخبره دي. نو په ځواب کې وویل،
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلي دي، وو کمپلینز د کامیابۍ سره حل شوي دي. کرپشن باره کې دي، روډونو باره کې دي، ډرینکینګ واټر چې کم دی د دې د ځمکو مسلې دي، نادرا مسلې دي، بل چې کم دی کال هم کولی شي 0800 88777 باندې. دینه بغیر فیکس وغیرہ هم شته، ای میل فیسلټی هم شته. موږ ټول ځینو کې بینر وغیرہ هم لګولې په خیبر هاوس باندې. موږ چې کم دی غټ بینر لګولو چې خلکو عام طرف ډېر دینو هغه لګ وګوري په خپل او بالکل پی ایس ای پہ ایکشن اخلی مونږ پی ایس ایف لور کو
د خیبر ایجنسی خلق غوښتنه کوي چې باید دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلق خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تا سوگی پپے خبر کے دا مازیگر دادی درنی میں بجیش وے دا نجیبہ مرنا دا خبروں لنڈی زور
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم کاروي. د دا څرګندونې پرون په ټیکسلا کې وکړې. د کورم ایجنسی چارواکي وایي دغلته نن د سره گاډي بمی چاودنه کې یوه ماشومه او یوه میرمن ژوبلې شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکنۍ صدې تتلې چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د گاډي نور سپرلی له چاودنې خوندي وتلې او چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د نهې ورځې راهیسې په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د اختیاراتو او د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي احتساب اداره د ولس نه ځوروي او خپل کار د په ذمهوارۍ سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره د سه شنبې په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوځ 15 او د ملي پولیسو 20 سرتیري وژل شوي دي. خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال بیا وایي د داعش خلاف عملیات دوام لري او په روسي جګړه کې د دغه ډلې 15 سرتیري وژل شوي دي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو بیرته خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو پخلی وکړ. دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالت ښه ښودل کېږي او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. د یوکراین وزیر اعظم آرسینی یاتسینک د دغه هیواد د پارلمان نه د باور د رایې په اخیستلو بریالی شو. د پارلمان 194 غړو د بې باورۍ رایې ورکړې خو د نوموړي د لرې کولو لپاره 226 مخالفو رایو ته اړتیا وه.
اوس هم اوریدونکو ستاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنګونه چې زمونږ همکار ګلیازی جوړوي او ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنګونه کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساینسدانانو یو داسې روبوټ جوړ کړی دی چې په شکل د ګونګټ په شان دی او د زلزلې په صورت کې په ژغورنې عملیاتو کې کارول کېدی شي. د دې تر مخه دغه وړکی روبوټ د خزندو په شان وړکی سرو کې د ننوتو صلاحیت لري او د دې د پاسه وړکی کیمرې هم لګېدلی شي چې هغه ودانو ته ننوتې شي چې نړېدلې وي او د هغه ودانو دننه جاج هم اخیستلی شي. په ساينس مجلې پروسیډینګز آف دی نېشنل اکیډمي آف ساينس کې خپور شوی تحقیق تر مخه د روبوټ پروتوټایپ یعنی لومړی ماډل جسامت د انسان د لاس تلی عمر دی. د هاورډ یونیورسټي د ساینسدانانو ډلې مشر ډاکټر کوشک جیارام وای چې د ګونګټو په حق له متاثر کون خبره داده چې دا ډیر په وړوکی زینو کې د ننوتو صلاحیت لري. د دوی په وینا چې کله ګونګټ په آزاد توګه ګرځي نو د دې قد نیم انچ وي او د ضرورت په وخت کې خپل جسم نور هم راغون کړي. د دې روبوټ نوم کریم یعنی کنټرولډ روبوټ وید آرټیکولیټډ میکانیزم ایښودل شوی دی. پروفیسر رابرټ فیل بیا وای چې د زلزلې په صورت کې امدادي کارکوونکو لپاره ضروری ده چې د ژغورنې عملیاتو لپاره کوم ځای محفوظ دی او کوم ځای نه او د ملبې لاندې له کوم ځای څخه کار شروع کیدی شي. په زیاتره وختونو کې په دې عمل کې دا مسله مخې ته راځي ځکه چې هغه ځایونو ته رسائی ممکن نه وي. ساینسدانان دا هم وایي چې هغه ځایونو کې داسې درزونه سوري او نالې وي چې په زیات شمېر کې واړه روبوټس داخلي دي شي او په هغه ځای کې دننه ګیر پاتې خلکو درف ولګوي او ژوند یې بچ کړي. د استرالیا په فرد خار کې لا درکه شوي یو ریډیټ شمشتۍ د غلا په بازار کې د اخستو وروستو هغه کس د چړیاګر انتظامیې ته حواله کړې ده. دغه لس کلن شمشتۍ څو ورځې وړاندې لا درکه شوې وه او د انتظامیې ته هغه وخت معلومه شوه کله چې د شمشتۍ پنجره خالي وه. هغه کس دا واپس کړې ده او وایي چې دا یې په غلا بازار کې اخیستې وه. د چړیاګر انتظامیې د لا درکه کېدو وروستو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دا په غیر قانوني توګه خرڅېدې شي. د پرت پولیس وایي چې د شمشتۍ اخیستونکي د واپس کولو فیصله هغه وخت وکړه چې کله ورته دا معلومه شوه چې دا څومره نایاب ځناور دی. د پولیسو په وینا دا لومړی ځل نه دی چې له پرت چړیاګر نه شمشتۍ غایبه شوې وي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې دوه شمشتۍ غایبه شوې وي. د میډاګاسکر په جزیره کې دغه ریډیټ شمشتۍ د نړۍ تر ټولو ښایسته ځناور ګڼل کېږي او د دې نسل معدومۍ له خطر سره هم مخامخ دی. په یو نوي رپورټ کې ویل شوي چې د افریقي نایجیریا کې خلک خپل ویښتو باندې هر کال تر 300 کروڑ روپو نه زیات مصرف کوي. په هغه هیواد کې په روان کال کې تر اوسه پورې د ویښتو لپاره شیمپو، کنډیشنرز او نورو شیزونو کې 12% اضافه شوې ده. په جنوبي افریقا کې په 2013 او 2014 کال کې په ویښتو زیات نه زیات مصرف رجحان 9% زیات شوی دی. د یورو مانیټرز په خبره خلک څومره خارون ته نږدې کېږي هغومره پر ویښتو زیات پام کوي او مصرف یې هم زیاتیږي. د جرمنی په الپاین تالاب کې موندل شوې د سرو زرو خښتي موندونکې جنې ته یو کال وروستو هغه خښته ورکړل شوې ده ځکه چې د دې اصل مالک نو میلاو شوې. یو کال وړاندې په هغه تالاب کې د لامبو پر مهال هغه جنې د سرو زرو خښته موندلې وه او پولیسو ته حواله کړې وه. پولیسو تر شپږو میاشتو پورې د دغه سرو زرو خښتي مالک لټون کولو خو ناکامه شول. د دې وروستو پولیسو د سرو زرو خښته چې 1 کیلو وه 0.5 کیلو هغه جنې ته ورکړې ده. د دې سرو زرو خښتي مالیت 9 لک روپۍ دی. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوینانت په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 370 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ای وایلن پروسیکیوټر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کنگ فو پانډا 3 په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم هیل سیزر په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سنم تیری قسم په لومړي نمبر دی چې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګایل وانس اگین دی چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سالہ کڑوس دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ډیزنی کمپنی نوی فلم دی جنگل بک دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو انیمیټډ او خیالي فلم دی. دا فلم په لومړي ځل 1978 کال کې جوړ کړل شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکارانو بل موري، نیل سیتی، بن کینگسلی، ادریس البا، سکارلټ جانسن او کریستوفر والکن کار کړی دی. فلم دی جنگل بک به د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner.
I can't help but notice there's this strange odor today.
Man is forbidden!
Run, Mowgli!
Is no longer safe for you.
But this is my home.
Only man can protect you now.
Poor sweet little cub. What are you doing so deep in the jungle?
You are a man cub who wants to live in a jungle.
How do you know that?
Kid, I got ears. My ears got ears.
Only I can protect you.
Forget about your worries in a strain.
What's that?
That's a song about the good life.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجن دریم فلم الیجن پارت 1 با د مارچ په میاشت کې نمایشته پاره وړاندې کیږي. د دې نه وړاندې ډایورجن سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې د 1500 او 1800 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو شانلی وډلی، جیف ډینیل، کیو جیمز او نومی وایټس کار کړی دی.
People think walls separate us, but they also protect us.
Yeah, it's gonna be hard getting over the wall.
You sure that you want to do this?
Go, 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 go!
Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with.
Nothing to worry about. You're safe now.
Welcome.
Your arrival is the most exciting event some of us have ever known.
Hi, Four.
How do they know who we are?
Our surveillance technology is centuries ahead of anything you've known. They've grown up watching you.
Nothing creepy about that.
Tobias Eaton, you've been assigned to me.
It's a lot of firepower.
It'll take you a while to get the hang of it.
I think I got the hang of it. In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it.
And I'm one of those people.
You're the only one.
هندی سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم جانی هینسم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسرانو کې هم جان ابراهیم شامل دی. دا یو اکشن فلم دی. د فلم قصه د جنوبی کوریا سینما اکشن فلم د مین فرام نو ویر نه اخیستل شوی ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبر مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینسم به د مارچ په 25مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
कबीर अहलावत एज 30s में है, किलिंग 70s में. ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है, ना कोई ड्रग्स लिया. यूर इंसाफ पैन कार्ड वैन कार्ड सब, लेकिन एक बात अजीब. 2009 से पहले इस इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा. Deadly, dangerous. Yeah, Rocky. इस नाम से मुझे वो जानते हैं जो मुझे जानना नहीं चाहते हैं. बाकी सबके लिए आई एम जस्ट.
तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम.
هندی سینما نوې فلم علیګړ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د علیګړ مسلم پوهنتون کې د یو پروفیسر په ژوند جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې پروفیسر سری نواس رامچندرا له خپل عہدې نه لرې کړل شوی وي. په فلم کې منوج واجپای د پروفیسر او راجکمار د یو خبریال کردار ادا کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر هنسال مهتا جوړ کړی دی چې تر دې وړاندې دوه مشهور فلمونه شاهد او سیټي لایټس جوړ کړي ول. فلم علیګړ به په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
कोई मेरी फीलिंग को तीन अक्षरों में कैसे समझ सकता है? एक कविता की तरह से भावात्मक, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज. देखो, मैं यहां बाहर का आदमी समझा जाता हूं, एन आउटसाइडर. उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूं, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूं.
प्रोफेसर सिराज के बारे में 2 मिनट बात करना था, एक स्टोरी करना.
आई डोंट वांट टू टॉक टू द मीडिया.
आपको कमरा खाली कर रहा है. बैचलर आदमी नहीं चाहिए.
तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है?
अरे होता होगा.
इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 1500 کلو هرسا اوریدلی شئ.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په 1901 کال کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د پاکستان پر قبایلی سیمو تپل سوی استعماري قانون 48 برخې لري. د دې قانون دایره پر اوو قبایلی ایجنسیانو او شپږو جوختو سرحدي سیمو راګرځي. که څه هم د فاټا ولس د دې قانون د بدلولو یا په دې کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت خپل ژغ پورته کړی دی، خو بیا هم دوی په 20مه پیړۍ کې د انګریز د دور تر دغه قانون لاندې ژوند تیروي. دا چې په اف سی آر کې څه دي او دغه قانون د پاکستان له آئین او نړیوالو بشري قوانینو سره څومره په ټکر کې دي، اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. اف سی آر اوس مهال د پاکستان د وفاقي حکومت تر انتظام لاندې قبایلی سیمو فاټا او نیمه قبایلی سرحدي سیمو باندې نافذ دی چې اف آر ورته ویل کیږي. په فاټا کې اووه ایجنسی باجور، مومند، خیبر، اورکزی، کورمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. بلخوا په اف آر کې شپږ قبایلی سرحدي سیمې شامل دي چې له پېښور سره جوختي قبایلی سیمې یا اف آر پېښور، له کوهاټ سره جوختي قبایلی سیمې یا اف آر کوهاټ، همدا ډول اف آر بنو، اف آر ډیرا اسماعیل خان، اف آر لکی مروت او اف آر ټانک شامل دي. نه یوازې د دې سیمې ولس له اف سی آر سر ټکوي، بلکې د قانوني چارو پوهان او د بشري حقونو مبارزه کوونکي هم دغه یو غیر انساني قانون ګڼي، په کوم کې چې د اپیل، وکیل او دلیل حق له منځه تللی او هر څه د یکی یوه حکومتي چارواکي په خوښه ترسره کیږي چې پولیټیکل ایجنټ ورته ویل کیږي. له فاټا سره اړه لرونکی د قانوني چارو کارپوه کریم مسعود وایي د اف سی آر ټولې برخې یا دفې غیر انساني، غیر اسلامي او غیر آئینی دي او دا ډول قانون د نړۍ په بل هیڅ ځای کې نشته.
اف سی آر کې داسې سیکشن نشته چې هغه زه وایم چې دا زموږ د قانون یا زموږ د آئین یا د اسلام اقلا مطابق دی. دا ټوټلی یو داسې تور پروسیډنګ دی چې هغه غیر انساني دی، غیر اسلامي دی او غیر آئینی دی. تاسو کا اسرائیل تلاړ سي الته هم داسې قانون نشتا. ایون کا تاسو کشمیر کې با انډیا کلا کلا غونډا ایکټ داسې څه ایکټونه به جوړ کړل چې آب ډېر غیر آئینی، غیر انساني وو. اف سی آر پاغه نه اوس نن سبا حالات کې هم غیر آئینی او غیر اسلامي دی، بنیادی حقونو دشمن دی. نو دې کې ټول سیکشن ہے. سیکشن ایک نه راواخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
که څه هم د اف سی آر ټولې برخې د نړۍ د موجوده قوانینو او د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دي، خو له ځینو یې بیا قبایل ډېر زیات سر ټکوي او ورڅخه اغېزمن شوي دي. د فاټا د وکیلانو د سازمان مشر اعجاز مومند هم ورته خبره کوي او وایي چې د اف سی آر هر دفعه له ظلمه ډکه ده.
یو ویشتمه دفعه چې دا اجتماعي ذمېداري ده او دغه اجتماعي ذمېداري پولیټیکل ایجنټ ډېر غلط طریقې سره استعمالوي. په هغه کې 40 اف سی آر دی چې دا یو مشهور دفعه ده چې په هغه کې پولیټیکل ایجنټ هر قسمه ظلم کولی شي، هر قسمه کس نیولی شي، هر ټیم نیولی شي، بغیر اپیل دلیل وکیل نیولی شي او هر قسمه سزا ورکولی شي. په هغه کې سیکشن 33 هم شته، یو درې دیرشمه، چې په هغه کې دغه پولیټیکل ایجنټ ستا کور، زما کور، زما حجرا، زما هر یو لار کوڅه، هېلی ټایم رانولی شي. د اف سی آر هر دفعه دا د ظلم نه ډکه ده.
له باجوړ ایجنسی قبایلی سیمې څخه د پاکستان پارلمان ته منتخب سوی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان هم په همدې نظر دی او وایي چې د اف سی آر ټولې دفې له انساني حقوقو سره په ټکر کې دي.
اسو خو اف سی آر که وګوري نو په دې کې یو دفعه داسې نشته چې هغه د انساني حقوقو سره سمون خوري. خو د ټول لغت چې هلته تکلیف کوي خلکو ته هغه په ایکي اف سی آر کې دي. پیس ایکی سی سی آر کے پتیر گورنمنٹ کی چھے کم اصلاحات چھو چھے دا آگے کمیتے کمہ چھے دا فاروق اچنائیت سیر کمیتی وازے دا غیر ممبر موما پاگے کی پہ ایکی سی سی آر کے چھے کم اصلاحات چھو پاگے بانیم عمل درامت نکی گی ایکی سی سی آر آگے دا پدا چھے تا دا پہ یو جرم کی دا غد بلی دا غد علاقی ہر چوک نیولے شو دا غوینا پہ اجتماعی لیول بانی جرمانہ غستے شی.
تر اف سی آر قانون لاندې پولیټیکل ایجنټ هر چاته هر وخت هر څومره سزا ورکولای سي چې له دې کبله قبایل له ګڼو ستونزو سره مخ سوي او له بنیادي بشري حقونو محرومه پاتې سوي دي. د شمالي وزیرستان د میرعلي او مشر ملک نثار علي داوړ وای په 1988 کال کې پولیټیکل ایجنټ د ده اویا کلن پلار او نور مشران به له څه ډول جرمه ونیول او درې میاشتې په زندان کې وساتل. نوموړی خپله کیسه څه دا ډول بیانوي.
دا کالج دا سٹوڈنٹانو الدا کے مسئلے میں دونوں میڈیکل کالج میں رنشا کے انہوں نے سوال وقت ہم نے خبر آگا چې هغه وخت کې موږ د سټوډنټانو را پاسېدلو هلته کې عبدالقهرین کسوریا پولیټیکل ایجنټ وو او نو دلته کې د سټوډنټانو خلاف هغه چې کوم به کنه را پاسېدو او پکړ د کړي شروع کړلو نو هغه کې زه خو په خپل جلد ته نوم تلخو زما پلار چې هغه ګورنمنت سرونټ وو د خسادارو صوبیدار میجر دی سور لسمه نمبر کمپنی ده نو هغه زما پلار مشر پلار وو هغه اونیولو او ډی خان جیل کې درې میاشتې باقاعده هغه جیل تېر کړو په دې واجه باندې چې ستا د بچی کالج کې دی اول ته کې هر سال کې دی د سټوډنټانو او د محصلینو د حقوقو دپاره خبره کوي نو زما پلار او زما د پلار په شان نور زموږ سپینګیر چې هغه مشران وو د قوم او د علاقې هغه هم اونیول درې میاشتې هغه په ډی خان جیل کې تېرې کړلې. نو اویاو کالو په عمر کې زما پلار چې هغه د ګورنمنټ سرونټو هغه ګرفتار کړی شو.
د شمالي وزیرستان یو بل سپینجری مشر انور بیگ داوړ بیا په خپل زندان سوی دی. نو موړی وای په 1994 کال کې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاری میرام شاه ته د ورتګ پلان درلودي. پر دې مهال نو موړی پر کاغذ یو څو قانوني غوښتنې لیکلې وي چې پر همدې کار باندې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ونیول سو او د څه باندې یوه میاشت لپاره د ډیر اسماعیل خان په زندان کې واچول سو.
بیا مو سے مطالبه وکړه کاغذ مې لیکلې وې چې پیغه ور باندې دای نه روغلو سورې دې ورسته کړه موږ بیا د مو والا غا لیک شو زه پولیټیکلې ولا په گیټ باندې ونی ولا پیغه دا مطالبه خلی چې بالې را دې بنیاد د وټا کړو کړو ول تامې روټ را حق نو او سی آر دا ختم شي او پرمټ سیستم دا ختم شي و د خلک علاقه ول خلک ته غریب خلک ته بلا سود کړې را ورته شي په دې نه دې تای سنیب شي چې حکومت خلاف څه وي پیغه بند مو چونتی زین کایت پڑا لگا.
نموڑی زیاتوی چی پخپل خود تر جرگو او مرکو ورس تر خوش کرل سو خو پا زندان کیه پخپل سترگو پا لسگون بیگونا کسان ولی دل چی دا اجتماعی زمواری تر دفع لاند نوسی بول
پا دیگه وقت بنده چی زکلا پا جل شو دی در پخیل کم دا میرن شا که غا سرا نرده دا تسی میرن شا تسیل شده دی ایگه تقریبا 20-30 کسون سلی دی مستر دی سیار پا وجه سرا یو غاو پشم بدمارش دی ایغه په وجه سره 4000 کې هغه روان شو دا جلتا تولې چې دا 1000 کې څه بیا په دا 4000 نه شي اخرې ته بیا په لکه په کړه جرمنا په ولا کې دا بیا روکي الان کې آ خلق ورتاوی چې تړای پلدر ته ملین دا داغه دا کور یادر ته ملین دا لکه ملي مدو چې تاسو سره کې می دې سه سملګری نه کی او نه نه هغه چې تاسو ورولې ته دې سره یو دې سره سیول سړای وی تکتور سړای وی بیا سره ورولې الکه خل خدام را زروار نه لکه حکومت
د فاټا یو شمیر مشران په دې نظر دي چې یو خو د اجتماعي ځمواري به له څه جرمه د نیولو او د کورونو لمسمارولو او نورو د فول کبل د قبایل ژوند ډیر زیات اغیزمن سوی نو بل خو د همدغه اف سی آر په وجه فاټا د نور پاکستان په پرتله شاته پات ده. له باجوړ ایجنسی سره اړلرونکی یو قبایلی او سیاسي مشر شیخ جانزاده وای د جرم سزا باید مجرم ته ورکړل سي خو پولیټیکل ایجنټ یا خو د هغه ټوله قبیله ونیسي یا کورن وروران کړي. د نوموړي په خبره لا هم دې کبله دوی نه د سولې خاوندان سول او نه هم د پرمختګ.
دلته جرم یو کی او ټول قبیله ټول قام په هغې باندې رانیسي، نو ته ماته دا ووایه چې دا د دنیا په کوم قانون کې دا شته؟ مونږ خو وایو چې بای دلته یو ریاست دی او د ریاست واکمني مونږ غواړو چې چا جرم کړی د هغه نه تپوس وکړه. نو دلته نه تحقیق شته، نه وکیل شته، نه دلیل شته، نه د صفایي د کومې خبرې شته دی. یعنی تاسو راشئ دلته په دې جنګ کې کوم دی، دوی ټول ثابت کلي وران کړ. مثلا مجرم یو کس او ثابت کلي پسې ورانوه، نو دلته ټوله واکمني چې کوم دی د یو فرد سره ده. د ولس مرضي پکې نشته، نو ځکه دا نظام نور ته چیرېدو نه دی. دا چې کوم نظام را روان دی د پیرنګي نه په وراثت کې تر ننه پورې او د پاکستان واکمنو دا د ا نه د زړه پورې ساتلی دی. نو امن هم زموږ نه تعالی ترغا شو او ترقي هم رانله.
دا چې فاټا په څه توګه پرمختګ کولای سي او اف سي آر څنګه له دې سیمې ورکېدلای سي، شیخ جانزاده دا هر څه د پاکستان له آئین سره تړي. د نوموړي په خبره د پاکستان په آئین کې باید د بدلون راوستل سي او د هغه له لارې اف سي آر ته د پای ټکی کښېښودل سي، ځکه چې آئین د دوی حقونه سلب کړي دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې چې کوم دي د قبایلي ولس چې کوم دي حقونه دل شوي دي، او دا قبایلي ولس که د اف سي آر په زنجیر کې تړلی ښکاري، خو د دې شاته یو مضبوطه کړۍ ده چې هغه د پاکستان آئین دی. نو په دغه آئین کې موږ سره دا زیاتی کړی دی، نو موږ غواړو چې د قبایلي علاقو په کمتر آئینی حیثیت د نظرثانی وکړی شي. او زموږ په فکر زموږ مطالبه او تجویز دا دی، او نن قبایل ټول د دې دپاره راپاڅېدلي دي چې په آئین کې دې دفن 245 د مینځه ویوړلی شي، او د دغه په ځای باندې دې داسې دفه ولګولی شي. دا پارلمان دې داسې دفه جاری کړي او ولیکي په آئین کې چې د پاکستان پارلمان ته په قبایلي امورو کې د مداخلت حق ملاو شي، او د پاکستان پارلمان چې کوم دی د قبایلو لپاره قانون سازي وکړي شي.
د پاکستان د آئین په 245 دفعه کې لیکل شوی چې د پارلمان هیڅ یو قانون یا بل پر قبایلي سیمو نسی عملي کېدای، او یوازې ولسمشر یا صدر کولای سي چې په قبایلي سیمو کې بدلون ته لار هواره کړي. دا ډول گورنر په یادو سیمو کې د ولسمشر استازي وي، او بیا هر قبایلي ایجنسی ځان ته خپل پولیټیکل ایجنټ لري چې د هر ډول انتظامی، عدالتي او قانوني اختیاراتو څخه برخمن وي. اف سي آر او پښتانه نننۍ اونۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د پولیټیکل ایجنټ اختیاراتو او پر قبایلي ولس د هغه د پریکړو د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.